امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې زنځرانه یوسفزی يم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه واوري. په خبرونه کې به د رپورټونو مخکې خلیل خان تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د افغان دینی عالمانو هغه فتوا ستایلی چې په افغانستان کې روان جنگ ناروا او ځانمرګي بریدونه حرام بللي. ولسمشر غنی په کابل کې د علماو پر غونډې ځانمرګي برید پیغمبرانو پر ورثه دینی منابو او اسلامي ارزښتونو برید وباله. شاوخوا 2500 دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه ناروا له اسلام څخه په ټکر کې دي. خو طالبانو بیا په یو اعلامیه کې دغه فتوا غندلې او ویلي دي چې دا ډول غونډې په انډونیزیا کې هم وسوي او چې دا غوی پیدا د امریکا پر فرمایش ترسره کیږي. طالبان وایي د کابل غونډې ته عادي خلک بلل شوي وو. د وزیرستان د وانا په سیمه کې د یک شنبه د ورځې د پیش نورسته چې پکښې درې تنه وژل شوي او په لسګونه زخمیان دي. د غورزنګ د مشر منظور پښتون په غوښتنه د پاکستان په مختلفو ښارونو او د نړۍ په مختلفو برخو کې احتجاجونه پیل شوي دي. په اسلام آباد کې لسګونه کسان د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړې احتجاجونه کول چې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د جنوبي وزیرستان په وانا کې حالات اوس هم تړنګلي دي او ګرز بندیز لګول شوی دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ډایرکټر جنرال آصف غفور پرون په خبري غونډه کې په خپلو خبرو کې دا وکړه چې علي وزیر له څو ورځو نه په وانا کې و او هلته د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د پوځ خلاف نارې وهلې چې د امن کمیټې د کسانو لخوا منسي وو او په دې خبره دوی ترمنځ ډزې وسوې. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر علي وزیر د رایټرز خبري ایجنسی ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي دي د سیمې څخه ووزي او خپل فعالیتونه دي نور په وانا کې ختم کړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سویل احمد خان وایي د حالاتو د سمون لپاره هڅې روانې دي. هغه ویلي دي چې په وانا کې دا مهال کرفیو یا ګرز بندیز دی. د پاکستان د پوځ ویان ویلي چې افغانستان سره د اړیکو شکولو په لړ کې په 50 په ځینو هوکړو خبرو هوکړه سوي ده چې کاملي سي د دواړو هیوادونو تعلقات به ښه سي او د دې ترڅنګ به د تراګرۍ پرضد هم کوټلي ګامونه واخیستل سي. د پوځ د عامه اړیکو د څانګې مشر میجر جنرال آصف غفور پرون خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې امن پاکستان په ګټه دی، نو ځکه هغه تورونه ردوي چې افغان طالبانو او حقاني شبکه په خاوره کې آزاد فعالیت کوي. هغه وویل
لیکن ضرب اعظم آنورڈ ہم نے تمام ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا اکراس دی بورڈ جو ہے وہ صفایا کیا ہے اور
د ضرب اعظم د فوجی عملیات وروسته موږ ټول تروریستي سازمانونه لمن زبوري دي او اوس په پاکستان کې دا وخت د حقانی شبکې په ګډون یو منظم تنظیم وجود نه لري. هغه د پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د مئی 8 د سفر په اړه وویل چې دواړو خواوو د ځینو کاري کمیټو په جوړولو سره سوي هم دي. په اروپا کې امریکایي ځواکونو او ناټو سره ګډ نظامي تمرینات پیل کړي دي. په دې اړه یو لنډ رپورټ به نوشا باشنا څخه واو.
په دې نظامي عملیاتو کې د ناټو د 19 غړو هیوادونو 8000 عسکر برخه لري. په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندانې ویلي دي چې دا نظامي عملیات سایبر سټرایک 8000 نومیږي او د همدې میاشتې تر 15 به رواني. د نظامی تمریناتو هدف د سیمې د هیوادونو سره د ناټو د ژمنتیا او همکارۍ ښکاره کول دي، ځکه چې د پولانډ په شمول یو شمېر هیوادونه د روسیې نظامی فعالیتونو اندېښمن کړي دي. ناټو په پولانډ کې 6000 عسکر ځای پر ځای کړي، خو په اروپا کې د امریکایي ځواکونو قومندانې ویل دي چې دا تمرینات د روسیې د پارونه لپاره نه کیږي. نو شاباشنا امریکا غا واشنگتن.
چارواکي وایي چې په ګوټیمالا کې د فیګو اورغورځونکي غره د فعالیدو په نتیجه کې لږ تر لږه د 60 څخه زیات کسان وژل شوي دي او شاوخوا 300 نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د ګوټیمالا د پلازمین د جنوب غرب کې دغه پیښه هلته د جنوب غرب په 40 کیلومتر کې شوې ده. د شمالي کوریا دولتي رسنیو راپور ورکړی دی چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له پیانګ یانګ او د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره د لیدنې لیوالتیا ښودلې ده. بشار الاسد د شمالي کوریا د نوي سفیر د اعتبار نامې ترلاسه کول پر مهال له پیانګ یانګ سره خپل لیوالتیا په ډاګه کړي. دا معلومه ده چې بشار الاسد شمالي کوریا ته د خپل سفر نیټه په ډاګه کړي او که څنګه. د سوریې حکومت هم تر اوسه په دې اړه کوم تبصره نه ده کړی. دا اعلان په داسې حال کې سوی دی چې په سنگاپور کې د جون په 12مه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جون اون راتلونکي لیدنې نړیوالو پام راجلب کړی دی. په اردن کې د حکومت د سختو اقتصادي پریکړو له امله د زرګونو کسانو مظاهرې پرون د دوشنبې په ورځ هم دوام درلود. شاوخوا 3000 مظاهره کوونکي د پلازمینې عمان سړکونو ته راوتلي وو او د حکومت د هغې طرحې مخالفت یې کوو چې د مالیې نوی قانون جوړیږي او بیې بلوړیږي. د پیسو نړیوال وجهي صندوق یا ایم ایف بیا د اردن د حکومت د نوي اقتصادي طرحې ملاتړ کړی دی. اعتراض کوونکو د صدر اعظم هانی ملکې د ګوښه کېدو غوښتنه کړې او ګواښه کړې تر څو پورې پارلمان ته استول سوي اقتصادي طرحه لغوه سوي نه وي دوی به خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. دا به خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېده.
خبرونه مو اوریدل په موکړې د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د قانونو او پېټرولیم وزارت وایي د بغلان د سیمټو د فابریکې سره قرارداد فسخ کړی دی. اکرام شینواری رپورټ را لګره.
د قانون او پېټرولیم د وزارت سرپرست سمیرمن نرګس نیهان وایي چې د افغانستان د اقتصادي علي شورا د پریکړې له مخې د بغلان په ولایت کې د غوري د سیمنټو د فابریکې سره خپل قرارداد د دغې فابریکې خاوندان لخوا دغه وزارت ته د شوو ژمنو د نه پوره کولو له بله پسخه کړی دی. په دغو ژمنو کې د فابریکې د درېمې برخې فعالول او په لومړي کلونو کې په فابریکه کې تر 1.25 میلیون ډالرو پورې پانګونه شامله ده. خو د میرمن نیهان د وینا له مخې د فابریکې خاوندانو یوازې خپلې 10% ژمنې پوره کړې دي.
تیر ورځ یو ځل بیا موږ خپل وړاندیز ورکړ او اقتصادي علي شورا څو پریکړې وکړې. لومړی دا چې کومه پریکړه چې په 1995 کال کې د دې پروژې د فسخه کېدو په اړه شوې وه دا پروژه فسخه شوې ده. دوهم د موقت ټیم د جوړولو لپاره چې پیسو ته اړتیا لرو تر څو موږ په موقت ډول د دې پروژې مسؤلیت واخلو. تر هغې چې موږ د داوطلبې په لور ځو او قرارداد ته وړاندې کوو دا هم منظور شوی دی.
نږدې لس کاله وړاندې د افغانستان پخواني جمهوري سمیت کرزي حکومت د افغان انویسټمنټ کمپنۍ سره د غوري د سیمنټو د تولید لپاره یو تړون لاسلیک کړی و چې دغې کمپنۍ بیا دا فابریکه په نورو پانګوالو باندې وپلورله. اولم کال د افغانستان کابینې دغې فابریکې د خاوندانو سره د قرارداد پسه کېدو پریکړه وکړه خو هغه مهال دا پریکړه عملي نه شوه. د کانو پټرولیم د وزارت سرپرست وایي چې د فابریکې مخکنیو خاوندانو چې د تړون له مخې په د فابریکې د پلورلو وړاندې دغه وزارت ته خبر ورکړي خبرې نه ورکړې چې د دواړو خواو ترمنځ د شوي تړون څخه سرغړونه ګڼل کېږي. د غوري د سیمټو د فابریکې خاوندانو تر اوسه د کانو پټرولیم وزارت پریکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. خو په افغانستان کې د شفافیت د سارې اداره د تړونونو د نه پلي کېدو په اړه سر ډیره د کانونو پټرولیم وزارت باندې اچوي او وایي چې په افغانستان کې د کانونو په برخه کې لویه مسله د کانونو د مدیریت مسله ده چې د کانونو پټرولیم په وزارت کې دنه د کاریزر پېټرولو د نشتون له امله دا وزارت د کانونو په مدیریت کولو کې پاتې راغلی. د انټیګریټی واچ افغانستان په نوم د شفافیت د سر د ادارې ایجاوي رئیس صدیکرام ابزلی امریکا غږ اشرا علي سره په مرکه کې ویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د کلونو پټرولیم وزارت خپل تړونونه پسه کوي بلکې د ښاغلي ابزلی پر وینا وړاندې هم دغه وزارت یو شمېر تړونونه پسه کړي دي.
ظرفیت د نشتون له وجې نه ستونزې راولاړېږي چې بیا تعلل هم رامنځته کېږي د قراردادونو په پروسه کې. اما په ټوله کې وزارت هغه څه چې درسره کولی شو چې باید یو سالم محیط رامنځته کړی وای د قراردادونو د شفاف مدیریت لپاره. تر اوسه پورې متاسفانه دغه یو شی نه ترسره کېږي.
د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې جوي رئیس ویل چې څو ورځې وړاندې دغه وزارت د هرات په ولایت کې د مالګې د کان قرارداد هم د یو لړ عواملو له مخې پسخه کړی و. سید اکرام ابدلي وایي چې غوښتنه دا ده لکه څنګه چې د افغانستان د قانونو قانون د تعدیل په پروسه کې دی او کار ورباندې روان دی باید د قانون لپاره لومړی قانوني چوکاټ جوړ شي او دا ځکه چې که چیرې دا کار ونه شي د قانون د پلي کېدو په برخه کې ستونزې راولاړېږي.
چې هر قرارداد چې ترسره کېږي باید ټول اسناد په شفاف ډول باندې خلکو لاسرسی ته کېښودل شي. د دې په څنګ کې اړتیا ده چې هغه شرکتونه چې په دې پروسو کې برخه اخلي دي هغه رسمي مالکین چې اکثر وخت سیاسي کسان هم کېدی شي په دې کې ووسیږي نه حکومت دننه او د حکومت باندې زورواکي کېدی شي ووسیږي د هغوی نومونه هم باید شر شي تر څو او که چېرته کوم شرکت نومونه پټوي او حقیقت نه وایي نو باید دغه سره کلک چلند شي، دغه لایسنس او قرارداد باید فسخ شي.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوژي د ادارې د پلټون له مخې افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پریمانه طبیعي زیرمې لري، خو تر اوسه د دغه هیواد د څو کوچنیو قانون سربیره له سلو قانون څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. د نورو عواملو تر څنګ ناامني هم په قانوني توګه د قانون د ایستلو مخه نیولې ده. د لوګر د عینکو د مسو کان چې نږدې 12 کاله وړاندې تړون څه باندې 3 میلیارد ډالرو په ارزښت یو چینی شرکت سره لاسلیک شوی و، د همدغه سیاسي عواملو له مخې تر اوسه ګټه اخیستل ته چمتو شوی نه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 FM سلی شاریه 15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
په جنوبی وزیرستان کې د پښتنو د جګورنې غورزنګ په یو رهبر علي وزیر تر وسلوال برید وروسته اوس هم په سیمه کې حالات خراب دي.
د پښتون جګورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي خلک د غورزنګ د مشر علي وزیر هرکلی ته ورغلي و چې ځایی طالبان، هغه طالبان چې پاکستاني ګډ یا ښه طالبان او یا د امن کمیټې بولي، ورغلل او یې ووهل او خولۍ یې ور وسوځولې. د دې په ځواب کې خلکو لاریون پایل کړ او د پاوز پر ضد یې شعارونه ورکړ. د سیمې اوسیدونکو وایي تر دې مظاهرې وروسته پر مظاهره کوونکو ډزې وشوې، څلور کسان مړه او لسګونه نور ژوبل شول.
بالکل پیژندلې کسانو یو مشر عین الله شکم دے امن کمیٹی وال دے ہیک گروپ و او ملنگ امیر ادھر گروپ وال و ټول گڑا و سر امن کمیٹی 2007 مائدہ شکم وانے کے شوی دا آغا کی دا امن کمیٹی دا غا طالبان و دوی تا امن کمیٹی نام ورکو نن آغا کمیٹی آغا 2007 مائدہ ما تاکرلا او دا غا بے گناہ وامی مرکو.
د پاکستان دان ورسپانې لیکلي په برید کې دوه د پښتون ژغورنې غورزنګ او دوه نور عام ځایي کسان وژل شوي دي. په سیمه کې وسلواله تنلاره ډله چې ګواکې په مظاهره کوونکو ډزې کړي د مولوي نذیر د ډلې په نوم یادیږي. مولوي نذیر حکومت پلوه وسلوال مشر و او په 2014 کال کې د درون په برید کې وژل شوی و. د وانه د تاوتریخوالی او د ډزو پیښې په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د سیاستوالو ولسی مشرانو او فعالانو غبرګونونه لپاره ولیدي.
او بیا به لمون د ټول پښتانه سره که په پاکستان کې دي که د پاکستان بار په جهان کې هر چیرې دي، دا خواست کوم چې دوی په کار ده چې د یو متحد او منظم ملت په توګه د دې ناورین خلاف په جهان کې هر چیرې بین الاقوامی ادارو ته، بین الملل ته، په شعارونو کې هر چیرې پرس کانفرنسونه وکړي، جلسې وکړي، جلوسونه وکړي او د دې خلاف د یو متحد ملت په حیثیت ودرېږي.
د دغه پیښې نه وروسته منظور پښتین په خپل فیسبوک کې په وینا کې د پاکستان ادارو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې په واڼه کې د خلکو په مخ کې پوځیان د طالبانو تر شا ولاړ وو او په خلکو یې ډزې وکړې.
پی ټی ایم آئین آئین کول خدا پاکستان فوج او ادارې طالب طالب او دهشتګرد دهشتګرد ساتل، دا د دوی موقف و. دهشتګردي د دوی ادارې د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی فوجانو د خلکو تنګول شروع کړل، د دوی رینجر د خلکو تنګول شروع کړل، د خلکو وهل، د خلکو نه موبایل غلا کول، د خلکو نه ټوپۍ سیزل، درې څلور وړ کارونه په خلکو باندې تشدد کول چا کړی دي؟ د پاکستان ادارو کومې کومې ادارې؟ د پاکستان په ټولو نه لویه اداره فوج، پسې بله لویه اداره یې طالبان، پسې بله اداره یې آی اس آی، ایم آی رینجر، دغه ادارو دغه کار کوي.
د وانی یو شمیر اوسیدونکو او عیني شاهدان ویلي چې له څو ورځو راهیسې په سیمه کې حالات سم نه وو او ځایي طالبانو د غورزنګ پلویانو ته ویل چې هغه خولۍ د نه پسروي چې د پښتون د ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د خولۍ په نامه شهرت پیدا کړی.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وای خونځي د روزنې او د پوهې د زده کړو ځایونه دي او ګواښلی ښه کار نه دی. د ازادۍ راډیو خبریال خان سین محمد رپورټ شلیږلی.
که څه هم په افغانستان کې پوهنه له ګڼو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته د داعش د ډلې دا ګواښ چې په ښوونځیو به برید وکړي د پوهنې وزارت اندېښمن کړی دی. دغه وزارت د امنیتی ګواښونو له امله د ښوونځیو تړل د اندېښنې وړ ګڼي ټینګار کوي چې ښوونځی د ښوونې او روزنې ځای دی او باید له سیاسي لاسوروړنو خوندي اوسي. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما بار بار از طریق رسانه ها پیام دادیم.
موږ بیا بیا د رسنیو لالارې وسلوال مخالفینو ته پیام ورکړی چې لا پوهنې سره کار ونه لري، ځکه د افغانستان پوهنه له جنگ او سیاست سره اړیکه نه لري. په ټوله نړۍ کې د جنگ د قوانینو له مخې پوهنه ملکی برخه ده او باید له هر ډول سیاسي لاس ورغځونې خوندي وي.
دغه وزارت له وسلوالو مخالفینو او پتیره د داعش له ډلې غواړي چې د جنگ له اصولو سره سم ښوونځیو ته چې له جنگ او سیاست لري دي لاس ورنه وړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پوهنې وزارت په خبره اوس په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي تړلي دي. د دغه وزارت په تازه سروې کې راغلي چې ښوونځیو ته د تګ جوګه 3.5 میلیونه ماشومان چې 2.2 میلیونه انجونې دي له زده کړو بې برخې دي. په دغه سروې کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت، د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یونیسف او ساموئل هال د نړیوالې ادارې لخوا په یوه کال کې بشپړه شوې ویل شوي چې له یوه ځایه بل ته کډه کېدو او له وخته مخکې ودونو ښوونځیو ته د ماشومانو پر تللو اثر کړی دی. د دې تر څنګ د ښځینه ښوونځیو او په ښوونځیو کې د روزنې د لازمو اسانتیاو نشتوالی او ناامني نور لاملونه دي چې په جنګ ځپلو سیمو کې د روزنیزو خدمتونو په وړاندې کولو منفي اغیز کړی دی. په یاده سروې کې دا هم راغلي چې جنسیتي تبعیض هم لامل شوی چې په ناامنو ولایتونو لکه کندهار، هلمند، میدان وردک، پکتیکا، زابل او روزګان کې 50% نجونې ښوونځي ته لاړې نشي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې به په ښوونځیو برید وکړي. دغه ګواښ د پوهنې وزارت د هغو نجونو د شمیر د زیاتوالي په اړه چې له زده کړو بې برخې دي اندېښمن کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
سره له دې چې په افغانستان کې ښوونه او روزنه د ډیرو ګواښونو سره مخ ده، خو دا ځل ورته داعش ډلې ګواښ کړی دی. د ښوونې او روزنې وزارت د خبرونو رئیس او ویاند کبیر حکم الامریکا غږ آشنا رادیو ته وویل
د داعش له خوا نه پر مکتبونو د حملو ګواښ څومره د پوهنې وزارت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده.
موږ همیشه ویل چې هر ډول کیدونکی ګواښ د پوهنې سیستم یا د پوهنې مراکزو ته هغه زموږ د زده کړې پر څرنګوالي، د زموږ د زده کړو پر دوام او د زده کړو د دوام پر ډول باندې ناوړه اغیز کوي. موږ د ننګرهار په اړه نن شدید ګواښونه درلودل. خوشبختانه نن په ننګرهار ولایت کې زموږ 4 میاشتنیو ازموینو وروستۍ ورځ وه. هر له سبا به زموږ ټول زده کوونکي رخصت وي، ځکه هیڅ ډول اندېښنه نه ده په کار. کورنۍ زده کوونکي او زموږ استادان دي هیڅ ډول اندېښنه نه کوي. انشاءالله د رخصتیو په جریان کې وضعیت معلومیږي چې پر کوم لوري ځي، خو موږ ته ډېر زیات مهم د خپلو زده کوونکو او د ښوونکو ژوند ده. تاسو څو ورځې وړاندې ولیدل چې په فراه کې د څو ورځو لپاره نه امنی پېښه شوه، موږ ټول ښوونځي رخصت کړل. همدارنګه که په نورو سیمو کې هم ځینې ګواښونه رامنځته کېږي، موږ احتیاطي تدابیر ورته نیسو.
حقمل صاحب، دا ګواښ یوازې د ننګرهار ولایت مکتبونو ته که نه نورو ولایتونو ته هم داسې ګواښ شوی د داعش لخوا؟
یوازې او یوازې د ننګرهار ولایت ښوونځیو ته وروستۍ ګواښ شوی. ما ته هغه ورقه هم رسېدلې ده چې ګواښ پکې لیکل شوی، خو بیا هم اکید هم درته وایم په ننګرهار کې نن ازموینې پای ته ورسېدې. ګواښ شوی وایي که نه وایي شوی، سبا ته به ښوونځي رخصت و تر هغو چې هوا ګرمي کمیږي او بیرته زموږ درسونه پیلېږي.
بله، حقمل صاحب، تاسو مخکې د فراه ولایت یادونه وکړله چې د امنیتي ګواښونو له کبله د پوهنې وزارت مکتبونه هلته وتړل. همداسې خدای مکه که په نورو ولایتونو کې هم امنیتي ګواښ موجود وي او مکتبونه وتړئ، داسې بدیله لاره شته دی چې بیا څه کوئ چې د زده کوونکي د درسونو نه وروسته پاتې کیږي؟
چېرته چې ښوونځي رخصه کېږي، موږ هلته په مختلفو لارو یا درسي ساعتونه بیا په نورو ورځو کې ډېره وو، یا په ځینو نورو لارو باندې غواړو چې هغه درسي نصاب تکمیل شي. اما هغه خلا د درسي نصاب د نه تکمیلېدو او د ښوونځي د ماشومانو د بهر پاتې کېدو یوه خلا منځته راځي چې متاسفانه د دې کرغېړنې جګړې، د دې ناروا جګړې او د دې ناروا استفادو او ګټې اخیستلو پایله ده، او متاسفانه اغېز یوازې زموږ پر ماشومانو او زموږ پر راتلونکي پرېوځي.
حقمل صاحب، د دا ډول ګواښونو د مخنیوي لپاره حکومت په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت څه کولی شي؟
هر څه چې د ګواښ په توګه ښوونځیو ته متوجه کیږي او د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د ښوونځیو پر وړاندې د خپل ګام پورته کولو لپاره دیو جواز په توګه کاروي، غواړي پر دولت فشار راوړي او تر ټولو ښه طریقه دوی ته دا ښکاري چې چون دولت د خلکو لپاره خدماتو ته ژمن ده، دولت د خلکو لپاره د ښوونځیو د دروازو پرانیستلو ته ژمن ده، بنا دوی د دې نه استفاده کوي. نو دا چې څه زموږ له لاسه یا زموږ له خوا نه دي سوي چې دوی ته دېوانه ورکړو، سبا یې ونه کړو، او چې دوی بیا د بهانې ونه کړي، دوی د قانون ماتونکي د ولس پر وړاندې ولاړ او د حکومت تخریبونکي ډلې. فکر نه کوم زموږ کارونه دي چې دوی ګواښونه ودروي یا د دوی ګواښونه تشویق کړي. دا د دوی خپلې چارې دي چې ولس یې ښه پېژني چې سبا د دوی پر وړاندې قضاوت کوي چې له ولس سره دښمني چا کوله او خدمت چا ورته کوو.
بله، په امنیتي ادارو بم د مکتبونو د امنیت د ټینګښت لپاره فشار څه؟
زموږ امنیتي ملي ادارې هر ورځ لګیا دي د ولس امنیت د خوندي کولو لپاره مبارزه کوي، هر ورځ قربانیانې ورکوي. متاسفانه په ډېرو ځایونو کې د دوی ګواښونه خلک ویروي او زموږ پر فعالیتونو باندې تاثیر کوي. همیشه زموږ ملي امنیتي ځواکونه دې ته متوجه دي او همیشه تر هغه حده پورې چوار د چتوان او وړتیا موجوده دي دوی پر وړاندې مقاومت کوي او مبارزه کوي.
بله، مننه حقمل صاحب کورم ودان. د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د شمالي کوریا د لهبر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مخامخ ملاقات لپاره په واشنگټن او پیونګیانګ کې چمتووالی روان دی. په مخکړي دی رپورت ته
تیرونه ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا له استاد سره وکتل. هغه د کیم جونګ اون له خوانه ولسمشر ټرمپ ته یو لیک ورکړ او دای تایید کړ چې د سنگاپور عالی غونډه به په خپل وخت وشي.
دا بهیر به د جون په 12مه په سنگاپور کې پیل شي.
خطبه قوات به ډیر محدود وي.
موږ حالت د دې لپاره نه دو چې د جون په 12مه کوم شای لاسلیک کړو. موږ حالت د دې لپاره دو چې یو بهیر پیل کړو. مانن هغوی ته وویل په سړه سینه کار وکړي. موږ دا کار یا په چټکۍ سره کولای شو او یا هم په قراره.
له شمالي کوریا سره د تیرو مذاکراتو یو تجربه لرونکی ډیپلوماټ وای دی ویریږي چې دا به د ګډو عکسونو اخستلو یو ستر ننداره وي، خو سره له دې هم پکار ده د عالی غونډه تر سره شي او بیا هم ترینه ګټه ترلاسه کولای شي.
کامیابی څه شی ده؟ زه فکر کوم چې کامیابی د اټوم او یا توغندیو د آزموینو بندول دي او د شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو تخریب ول دي.
د ولسمشر ټرمپ اداره د سنگاپور له عالی غونډې نه مخکې په خپل پخوانی دریز د شمالي کوریا په اړه ولاړه ده.
موږ به د شمالي کوریا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مصوبو باندې کولو ته دوام ورکړو. له شمالي کوریا نه به بندیزونه هغه وخت لري کړی شي چې د غیر اټومي کولو په لور داسې اقدامات څرګند کړي چې تصدیق یې کېدلی شي.
یو تحلیل کوونکی وای په دې به ډیر کلونه ولګیږي چې شمالي کوریا په خپل خبرو عمل وکړي. د دې بهر تصدیق کول به ډیر ګران کار وي. په دې توګه په کار د زموږ توقعات پر واقعیت ولاړ وي.
موږ په دې نه پوهیږو چې ټول اټومي وسلې چیرته دي، څومره لري او چیرته یې پټ ساتلې دي. هغه په زرګونو پرتونلونه لري.
د کیم جونګ اون لیک ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په وستر پاکټ کې ورکړل شو، خو ولسمشر تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده کړې چې کیم جونګ اون ورته څه لیکلي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د بغلان کوچیان ګواښ کوي چې که دوی ته د تذکرو ویشلو سیارې ډلې ورنکړی شي دوی به مظاهره وکړي. ګل رحیم نیازمن د کندوز نه رپورټ راغلی.
په بغلان کې د مختلفو ولسوالیو د کوچیانو استادو په یو اعتراضي غونډه کې ګواښ کاوه چې که دوی ته د تذکرو د ویش لپاره سیارې ډلې ورنکړل شي مظاهره به وکړي او په راتلونکو انتخاباتو کې به ګډون ونه کړي. خو د نفوسو د ثبت ادارې مسولین وایي چې دوی په تشکیل کې د تذکرو د ویش سیار ټیمونه نه لري. د کوچیانو سرخیلان د نفوس د ثبت ادارې ته تر څو ورځو پورې وخت ورکوي چې د دوی د ستونزې په اړه پکې اقدام وکړي. دوی وایي چې د جمهور رئیس لخوا یې حکم راوړی چې باید د دوی لپاره د تذکرو د ویش ګرځنده ډلې جوړې شي. د بغلان د مختلفو ولسوالیو د کوچیانو سرخیلان چې د جمهور رئیس لخوا راوړل شوی حکم ورسره دی داسې وایي:
منګه تذکری نه لرو، په هر تالاشي کې د مونږ کوچی ولس کته کیږي، پشپوش په بندیانی او په لکاو پیسې ته اخیستل کیږي، بیا راخوشي کیږي. نن چې د مونږ تذکرو د اساسي وخت دی ورکړي، مونږ ته څوک نه راکړي. خصوصا ولسوالی د نارین ته په وار وار مکتوبونه دی والی صاحب وړي اجرات نه لسوي، او په دې بغلان مرکزی کې دا ظلم روان ده. اوس رئیس جمهور ماته دا امر راکړی دی، دغه امر راکړی دی چې کوچیانو ته دې سیار ټیم ورکړل شي، تذکره دې ورکړل شي، وګو دې ګرځي او خپل حق دې واخلي. بلندغشتي اوس یې نه راکړي.
دغه مونږ تر انکه دغه مونږ ته دغه اسناد مونږه دې چاغونه
مونږه دا حق ده کدي سر په قیمتي هم دا بغواړو کچیر را رئیس جمهور او شورای وزیران ارگانه محل ریاست شفت یاوالی نفوس دو خبرو تا دی منگا لبای کنه یلی نو منگا با دی شنبه پورز مظاهره او دی انتخابات پورز بانده با هم دی منگا مظاهرهی منگا با بیا هیچ چو پریندو چه راشی انتخاباتو که چه ترای ور
بغلان که دی کوچیانو دی چارو امیر امان الله احمدزی هم دی کوچیانو دی غیستونزی یاده ونه که یو زیاده چه دوی چو چو زل دی بغلان دی نفوس و دی سبت اداره تا ورغلی چه باید کوچیانو تا دی تذکیرو دی ویش گرزنده ډلې جوړې کړي خو د دغه ادارې چارواکي مثبت جواب نه ورکوي
مشکلات ویلې واقعا دا مشکلات په بغلان کې شته د رئیس صاحب جمهور او د سبت اول مرکزی ادارې سریع امر داسې باید په ټولو ولسوالیو کې چې کوچیانو سیږي هلته باید سیر ټیمونه ورکول سي تر څو کوچیان تذکیرې واخلي خو دلته موږ په وار وار سره په څو څو ځل سره د سبت اول نفوس ادارې ته مراجعه کړې خو سبت اول نفوس وایي چې موږ ته د کوچي په نامه سره سیر ټیمونه نه دي راکول سي لیکن من سره اسناد موجود دي اسناد موجود دي سیمنګ بتا اسناد هم درکو سي د پهاري ولسوالي کې کوچي وسي کې باید هلته سيار ټيمونه ورکول سي
د بغلان د نفوسو د سبت اداره دا مني چې د بغلان اکثر کوچن تذکيري نه لري او باید تذکيري ورکړل شي خو دوی د کوچانو لپاره د ګرځند مامورینو تشکیل نه لري د کوچیانو په نوم د تذکیرو د ویش په خاطر د ګرځند ډلې کوم تشکیل نه دی راغلی خو د نهرین مرکزی بغلان او نورو ولسوالیو له امیرونو سره خبرې کړي چې کوچیان دې هم د نورو خلکو غوندې ورشي خپل اسناد دې بشپړ کړي او تذکیرې دې واخلي د کوچیانو سرخیلان وایي چې دوی د ګرځند ټیمونو غوښتنه کوي که غوښتنه یې ونه منل شوه مظاهرې به وکړي او د نفوسو د ثبت د ادارې دروازه به وتړي د شمال ختیځ او شمالي ولایتونو یو شمېر خلک دا شکایت هم کوي چې د تذکیرو مامورین په پټو سترګو د دوی د تذکیرو معلومات لیکي دوی د مثال په ډول یادونه کوي چې مورنۍ ژبه یې غلطه لیکل کیږي او کله کله د نارینه په تذکیره کې جنسیت مؤنث لیکل شوی وي چې دغه غلط معلومات د دوی د تذکیرې اصلیت تر پوښتنې لاندې راولي او جعلي ګڼل کیږي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15
روغتیایي چارواکي وایي چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د کوچیانو لپاره د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی پاموکړی د عبدالمالک شفق رپورټ ده
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هیواد په څلورو ولایتونو غزنی پکتیا خوست او پکتیکا کې د دوشنبه په ورځ د کوچیانو د ماشومانو لپاره د پولیو ضد ځانګړی کمپاین پیل شوی چې څلورو ورځې به دوام وکړي دوی زیاتوي د دې کمپاین پر مهال به څه د پاسه شپږ څلوېښت زره کوچي ماشومانو ته چې عمرونه یې تر لسو کلونو کښته وي د پولیو ضد واکسین تطبیق شي په پکتیکا کې د پولیو د برخې د عاجل څانګې مشر محمد نور کوچیانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق په دې ستونزمن ګڼي چې په تیت شکل استوګن دي
د دې کوچیانو ژوند دائم په حرکت کې وي نو مونږ د دې په خاطر باندې چې دوی ټول ماشومان واکسین شي د اوزې په سطح تصمیم ونیول شو چې د کوچیانو د ماشومانو د واکسینولو دپاره یو خاص پروګرام په نظر کې ونیول شي چې خاص د دې د اطفال د واکسینولو دپاره یو پلان جوړ شوی دی نو دا به د جون په څلورم تاریخ باندې واکسینېږي
په پکتیکا کې یو شمېر کوچیان وایي هر میاشتې کورونو ته رضاکاره ټیمونه د واکسین د تطبیق په موخه ورځي او ماشومانو ته یې پر وخت واکسین ورکول کیږي خو دوی ټینګار کوي چې لا هم د پولیو ناروغۍ او د پولیو ضد واکسین په اړه پوره معلومات نه دي ورکړل شوي دوه تنه کوچیان بران او دینو په دې اړه داسې وایي
مسل راځي داسې وبله چې میاشت میاشت کې راځي واکسین وا ګټه یې دغه ګټه داسې ککړه سي مری شي کاغه سي داسې ورسره ښه کیږي او واکسین شي واکسین شي کیږي ښه شي ورسره ورته نه دغه دي واکسین وي هر شي مثال شي د کنګلو ماشومانو په بارت کې دوام واب سره شي او شایب سره شي
ما خپل یو مسای او پالیج د وس قسم خو دې په دې زم ته دارم سو اس کله ودای مرګ او د سر مخ مخ شې سدای نیمه د دې بلاج خلاصي دې معذورتي باید څه د کوچیانو سحر چیری مطلب سدی وس کار کوي حکومت وس کار کوي او د واکسینو والو وس کار کوي او باید دغه جیانو ته ځان ورسي او واکسین ورکي دا ډیر ګټور دی
دا کوچیان د دې کمپاین په ترسره کېدو خوشی شي او له روغتیایي چارواکو څخه کوچیانو ته د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. که څه هم د کوچیانو تګ راتګ ګاونډي هیواد پاکستان ته زیات دی، خو په دوی کې تر دې مهاله د هیڅ کومې مثبت پیښې راپور نه دی ورکړل شوی.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه واورېده. نیم ساعت وروسته دویمه برخه خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ.